پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هېواد، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوي دي. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوي دي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگټن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایډن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله کوربه وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگټن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هېڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شلګرې ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شلګرې ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډله ییز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوي په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې 4 ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې د ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولې دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 اوړي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید پشا و تمبوه چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلي ماس له ډی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د 3/4 شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په سلو کې نږدې 56 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوزه واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسېږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخ افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلینن په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیت قمندان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي رادیو ته د دې دوو ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځایي چارواکي بیا د دوشي او جلګې ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبان یې د نیولو ادعا کوي. پرون هم دې ډلې د نږدې ولس ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه او ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو باره نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوب له اړولې ده. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنې ښار چې پرون یې د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو تازه دمې سرتیری ورسېدلي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني کلی یوې خوا د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي خو د مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیویي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوي یو دندو ته پام ونه کړي سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مال دا خبرداري ورکوي چې له وړاندې یو شمېر رپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بې له کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولی شي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره په رښتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپله یوه تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې دننه یو واحد لوری رامنځته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونه ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کړي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وایي
وزارت خارجه جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوذ او ترغیب رهبران طالب در دست دارن.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دا رد کړ چې ګڼې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستاني چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12:00 او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د بوس تصدۍ مسؤلین وایي چې ډېر ژر به بوس تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له بختې د کال تر 250 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وسته صدای مسلون وای تیر کال 2300 ټنه پخته له کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سږ کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته له کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر 20 ساعتونو کې د 80 ټنه مالوچو، لس ټنه غوړیو، یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید وړتیا لري. د هلمند د بوسته صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو، چې هغه مهال په دغه فابریکې کې ګونو کسانو کار کوه. یا د فابریکا ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو، چې لتیرو لسو کلونو را په دې خوا په ټپه ولاړه وه. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي، چې په دغو پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخکن د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رستمین نازدی رادیو ته وویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخکن د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوی. نوموړي وویل چې دغه کانال د 1320 مترو په اوږدوالي جوړیږي او 2020 جریبه کرنیزې ځمکې خړوبوي. د شاخکن د اوبو کانال د ایټس پروژې له لوري پر اتلونکو شپږو میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1595 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندوستان د کورونا د نوي پالیسي د مې په میاشت کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ و. هندوستان سره له دې چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکی دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. دې کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندوستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورځنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تېره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوښتو راوښتو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمني کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو 6% جوړوي. په عمومي توګه د مې د میاشتې راهیسې په جرمني کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې راکمې شوي، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستی او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه،
مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبره د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللې، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپله وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري، او یادا چې دولت غواړي ملیشې جوړې کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسلوال د فرا انارډري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړې چې د ملي تاسیساتو ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې، او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړل دي دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته یې سخته سزا ورکول کیږي. او هشت صبح رسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی، او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د 15 ولسوالیو سقوط په تیرو 30 کلونو کې بي ساري دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو د خار کې پرون 15 ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتلې، او په ورته وخت کې په سمنګان کې یو ولسوالۍ او په کندوز کې د طالبانو لاس تلویدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللې، او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترین کوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت له لارې هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترین کوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا په ترینکوټ ښار کې د وشو د لوبو یو کلب دی. په داسې یو ښار کې چې له کلونو راهیسې ماسره دی، او په 2 کیلومترې کې د جګړې لومړۍ کرښې پرتې دي. دلته سلګونه ځوانان د وشو د لوبو په زده کولو بوخت دي، او دوی په یوه سلا هغه حرکتونه ترسره کوي چې استاد یې ورته ښیي.
ما
د وشو د جی وزنی کلب استاد محمد انیب بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوی سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وشو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب هم لري.
هغه زمانہ شات ډېر خلګو د دوه چې موږ په کوڅو کې زواسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم یې سوال کېدل او دا مازغه خراب شوی دی نیونیان دي یا تو ګوره چې څه خوړلې د مقصد اوس غلې داس یو فکر کوي او فټ فټ فکرونه کوي نو هغه و چې بدل دوه دوه نفر زغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب زغاسو اغه الحمدلله اوس بدل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کس رسمي انزلرمه په داوس شرایط کې او
بارک وای ک په دغه ولایت کې جګړه نه وای نو زرګون نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د جی کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرشکلن نر محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی اته کال مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د روانې جګړې دا قرباني وای کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلی سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې وپښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یوه کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموړي په وینا څو کاله وروسته بیرته اورزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ دا کلب پرانیست.
نو غواړم چې نورم ځوانانو ته خدمت وکړم، نورم ځوانانو پورته کړم، ځکه ورزش کې ډېرې ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي او ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دي، نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنۍ ګټه په ورزش کې ده. زړه لري هغه که غواړي چې مثبته لار مخته یوسي نو ورزش دي، سواد دي، علم دي چې هغه مخته یوسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاري څخه لاس واخلي، د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدلی یا رغېدلی یا اقتصاد سمېدلی نو یو سړی چې ورزش د نشه ایستلې پوښتنه وکړي ستا اوس کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د روانې جګړې پر شکل خو غږ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د ده په څیر معیوب نه سي. د هغه په وینا کچیرې هیواد ته تلپاتې سوله راسي نو دوی به په راتلونکي کې د اورزګان په نورو سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نورو بېلاروي څخه راوګرځوي او ورزش وکړي. د اندام جوړولو د دغه کلب ترڅنګ په ترینکوټ کې څلور نور کلبونه هم سته چې هلته هم په هر یو کې په ورځني ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړی وای په دغه ولایت کې زیاته وده د وشو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړي.
پچیر وختو کې موږ تقریبا دوه ترسنه درو ده اوس موږ هغه دي تقریبا نه ترسنه په حاله ترسنه درو عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبای اندام دي وشو ده والیبال دي شطرنج دي بسکرانی ده ځغاسته ده دغه اتلتیک خطیفه دی ترسونه مونږ یې سپاله لرو خو موږ کوشش کوو چې نو ترسونه هم پاله کو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه نړیوال ته مروښیو چې نور له روزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د روزګان خلکو چې دغه سوله ده ډېر جګونه دلته په روزګان کې سوي دي غواړو چې دغه په ورزش تلیګا څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنګ نه غواړو یوازنی ارمان زموږ سوله ده غواړو چې سوله وکړو هیله او ارزوم هم دا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او په نړیوال لوبه کې ګډون
د اورزګان ځوانان وای دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کمه نه ده خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو تورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون ونډه ورکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړې. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې راروانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د بلخ چارواکي د دې ولایت د شلګرې او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د شلګری ولسوالۍ د سقوط خبره د دې ولسوالۍ امنیه قمندان تایید کړه او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده وویل چې د ولسوالۍ تیره شپه طالبان ونیوله. دا له پرون راهیسې درېیمه ولسوالۍ ده چې په بلخ کې طالبان نیسي. د هرات چارواکي د دې ولایت پر چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د په شاتمبولو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر دواړو ولسوالیو د طالبانو بریدونه په شا وتمبول او په نتیجه کې نږدې لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. او قطر ویلي چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال به دې ته اړ وي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. په پام کې ده د فوټبال نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بس 15 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي. د افغان حکومت یو جګ پوړی پلاوی چې د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد فیضی غوریانی هم پکې و. د شنبه په ورځ د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې و. دوی د افغانستان، چک او سلواک ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کړی و. د نن د 15 دقیقې اونیز بحث کې د قانونو او پټرولیم وزیر ښاغلی چخنسوري زموږ میلمه دی. دا پروګرام په څو شیبو کې وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کمښت په یوه جدي ستونزه بدلیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې په روغتونونو ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو مراجعې ته په پام سره د دوی امکانات محدود دي. د کووید 19 د ناروغانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په کابل کې خپلو ناروغانو ته د اکسیجن په موندلو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مړ شویو ډېر شمېر ته په پام سره د یو شمېر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولی او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته تر تاسو موږ اکسیجن پورا کوي. دولتي شفاخانه د سیوای شکورس کې موږ تدریج سره لا تلور له تر اکسیجن راکې نظم ما مریضان دا شخص هم د ما مریض د نور مریضانو ته خو داسې د پخپل سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا 4 لک بلونه ګاز مصرف لرم. دا کی زت شان ته ورته پیسو باندې اخلم ته ورته شرکت نه راوړم یعنی زدم راګاز شرکت نه راوړم لکه 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 تور شي ماته باندې پیسو باندې پیدا کیږي هغه که په یو روپۍ باندې وي زه پلس روپۍ باندې هم اخلم ځکه دلته ماته مریض پروت ده
دی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووېډ 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووېډ 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده خو تجهیزات کم دي د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوې خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده
په کندهار کې وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي دوی وایي اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او دوی نشي کولی چې د کروندو په حاصل خپل لګښتونه پوره کړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیلو وبو هغه د غونی را جوړی نه لکه تیل چې مصرف کیږي یو جری باندازه تقریبا مرسه 6 لیټر تیل سوزي نو جری پنځه منه دی پنځه منه تخمره د 6 25 لیټر لاره سوزي پاتکل نکښې وځي مصرف ډېر دا تقریبا سلور جریبم ځکه د درداوسه پر دوا وبسوي دی ما تقریبا شپته اویا لیټر تیل په سوزي حکومت سم دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تېر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشندخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا ښه دي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنګونه دي د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاترو باغو مرض کړی و
په عین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي
باران لګې ډېره لږ وه نو هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډېر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي ځکه چې باران نه و شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې دي محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډېر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي ژړۍ میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او د هم د 15 دقیقې اونیز بحث چې کوربه صفی الله ستانکزای دی. 15 دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د افغانستان د پانګونې په فرصتونو، قانونو او سوداګرۍ باندې دغه بحث ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو لوړ پوړی پلاوی د چک جمهوریت پراګ ښار ته راغلی دی. له چکی او سلواکی مشرانو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو او سوداګرۍ باندې بحث کړی دی. خوشبختانه د دغه پلاوی یو غړی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوري نن زموږ میلمه شوی دی، په بحث کې راسره ګډون لري. دارنګ له اشقاباده، د ترکمنستان له اشقاباده ښاغلی سید مسعود د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه هم لمونږ سره په دغه بحث کې شته. تاسو دواړو ته ډیر زیات خراغلاست وایم. استاد، خوش آمدین به بحث. ښاغلی چخانسوري، پیل له تاسو کوو. تاسو په دغه فورم کې ګډون وکړ، څه لاسته راوړنې مو وکړلې له دغه فورم او ناستې نه؟
مننه. اول خو تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه. دا په یو ډیر ښه فرصت کې دا ناسته چمتو شوی و چې د افغانستان سفارت په دې کې ډېرې اړیکې کړي وې. په دې پلاوي کې د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودی، د وزارت زراعت معین صاحب هم تشریف درلودی، همدارنګه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د تدارکاتو ادارې رئیس، همدارنګه د سرمایه‌ګذاري لپاره د تسهیل واحد رئیس هم ګډون درلودی. دارنګه درې ورځې لپاره چې موږ کولای د وتوانیدلو د چک سلواک د خصوصي سکتور پانګوالو سره، همدارنګه سرمایه‌ګذارانو سره، همدارنګه د چک د هیواد د حکومت دولت پورو چارواکو سره، لکه وزیر تجارت، وزیر صاحب خارجه او صدر اعظم سره ناستې ولرو. پر شته فرصتونو د افغانستان د معدنو په سکتور کې، د افغانستان د زراعت په سکتور کې، همدارنګه د صادراتو او د وارداتو د کچې لوړولو په خاطر بحثونه وسوي او د نتیجې ته ورسېدل چې دا بحثونه به ان شاء الله ادامه پیدا کړي. پر عملی ګامو باندې به کار کوو. وزارت معدن د خاص خمر د سره یو ابتدایي یاداشت هم امضا کړي چې دا غي یاداشت پر اساس په تخنیکی ټیمونه کار کوي او عملی کارونه شروع کړي. چون چک هیواد او سلواک هم د افغانستان کې په خوا هم پانګونه کړي او خصوصا معدنو بخش کې، ایراد کې د سیمنټو فابریکې کې د پانګونه کړي او ترانسپورت بخش کې هم کړي، او زراعتي بخش کې هم پر مختلف مسایل باندې بحث وسو. دا یو ډیر ښه پیل وي چې افغانستان کولای شي د اروپا نورې وادو کې هم ورته تماسونه ایجاد کړي، او کېدای شي چې چک هیواد به د دې هغه پیلون کې وادي او د هپ ډول به کار راسره وکړي.
مننه جناب استاد مسعود. با توجه به تلاش های مقامات افغان، فکر میکنین که تعهد رکینا به خاطر خودکفایی افغانستان دارن به او برسه و او را تکمیل بکنه، البته با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما و سلام به تمام کسایی که ما را میشنوند. خدمت شما عرض شود که خب یک گام بزرگ است و یک مثل که جناب شما گفتن یک آغاز خوب و خوشایند برای مردم خراسان است که در قدم مردم در قدم کشورهای اروپایی گامای خود را میگذارند. البته او گامایی که قبلا هم گذاشته شده و متاسفانه که او تعقیب نشده. از این لحاظ خب پیش از اینکه در بحث برم، میخوام بگویم که اصلا باید نباید اصطلاح خودکفایی را مد نظر بگیریم، به خاطر که هیچ کشوری در دنیا فعلا خودکفا نیست. در حتی مسئله اقتصاد ملی از بین رفته و اقتصاد بین المللی و اقتصاد منطقه‌ای مطرح میشه و هر کشور میناس یک دیکده در کشورهای دیگه شمرده میشن. از این لحاظ داد و گرفت و ادگاه‌ها بخود درست است. ما فکر میکنم که عمدتاً خوب بی کار خوب است، ولی ما ناوقت متاسفانه آغاز میکنیم و بعد از 20 سال با پلانی که حالی وجود داره و اینو تبریک میگم به دولت، بازم سر وقت است، خوب است که آغاز شود. ولی ما عمدتاً در شرایط بسیار آرام هم میتونستیم چنین کارهای انجام بدیم، متاسفانه که انجام ندادیم و دارای اشتباهات استراتژیک کلان شدیم و این اشتباه استراتژیک رفتن از سوی یک سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به سوی یک سرمایه گذاری تجاری بود که ما شاید 15 سال پیش با این قال مقال ما برآمد و تا خود دکتر سبقنه این وقت وزیر مالیه بودن، همشان اونا هم موافق با ما بودن و در حقیقت ما نباید میگذاشتیم که تولید ما در حقیقت آسارسا رو به کاهش میگذاشت و از اون خاطر است که سطح فقر بیکاری متاسفانه افزایش و بقلاده زیاد پیدا کرد.
مسعود، مسعود روی این شاخص هایی که شما بس میکنین دوباره میاییم. فعلا میخواییم از آقای وزیر بپرسم، با توجه به شرایط فعلی امنیتی در افغانستان، فکر میکنین سرمایه گذاران اروپایی دلخوش بکنن برای سرمایه گذاری در افغانستان؟
ما فکر میکنم که خروج نیروهای عسکر خارجی از افغانستان، نیروهای خارجی از افغانستان، یک فرصت بسیار خوب بر سرمایه گذارها هست. حکومت افغانستان قسمی که استاد محترم فرمودن بر صنعت افغانستان و بر صادرات افغانستان در سال گذشته گامهای عملی را برداشته و او کافی نیست، باید زیادتر کار شود. شرایط واضح است که مشکلات خود داره، ولی فرصت های زیادی هم موجود است، چون در بخش زراعت افغانستان، در بخش معدن افغانستان خصوصا فرصت های زیاد اقتصادی خوب موجود است که تجار و سرمایه گذاره جهان و همچنان تجار افغانستان و سرمایه گذاره افغانستان مایل یا تشویق به این میسازن که بین افغانستان سرمایه گذاری کنن. حکومت افغانستان از لحاظ از اینکه بر از ما سهولت های مختلف ایجاد کنن، یک واحد تسهیل سرمایه گذاری در ریاست جمهوری ایجاد شده در تمام وزارت ها به خاطر ایجاد تحرک بر سرمایه گذاری و کار امرای سکتور خصوصی افغانستان و همچنان سکتور خصوصی جهان به شدت جریان داره و مکانیزم های مختلف موجود است تا ما ضمانت های واضح مالی و سیاسی و امنیتی را داشته باشیم تا سرمایه گذارها بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. ما یک دو هفته گذشته مذاکرات سمنت جبل‌سراج نهایی ساختیم. یک کنسورشیم سه شرکت است که 170 میلیون دلار که در هفته آینده ان شاءالله قرارداد امضا میشه در سمنت جبل‌سراج سرمایه گذاری میکنند. این خودش نشان میده که سرمایه گذارهای داخلی و خارجی مایل به این هستند که در افغانستان با شرایطی که حکومت برشان در حال ایجاد کردن است ایجاد کردن به این سرمایه گذاری کنند.
یک بحث دیگر هم در مورد تجارت میپرسم، بعدن میریم روی مسئله متمرکزتر و معادن که شما مسئولیت چه دارین. میزان صادرات و واردات افغانستان بسیار نابرابر هست، تقریبا 7 یا 8 برابر ما واردات داریم و برعکس صادرات ما بسیار کم است و این رشدش هم چندان سرعت نداره و بتی خوانده میشه. به خاطر حل این مسئله و به خاطر این که این فاصله را کوتاه بکنین، چه پلان مشخصی دارین و فکر میکنین که کامیاب خواهید شد در این مسئله؟
تشکر. در سال گذشته افغانستان تانسته که با آسیای مرکزی وصل شود و از طریق کوریدورهای هوایی هم صادرات افغانستان سال گذشته با 1 میلیارد دلار رسید که کافی نیست. برای امسال وزارت صنعت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان پلان دارن و به خوبی پیش برن تا حداقل به 2 میلیارد برسه. مشکل عمده در باز بودن سرحدات بود که افغانستان وصل نبود و مشکل حالی حل شده، هم از راه خط آهن و از راه کوریدورهای هوایی و همچنان کیفیت مواد صادراتی افغانستان بود. در تمام جلسات را که حکومت افغانستان در هر سطح که در ممالک دیگه میرن یا میمانه تشریف میرن کابل، مثلا هفته گذشته ما در ایراد بودیم، وزیر خارجه ترکمنستان تشریف آورده بودن، بحث سر از این بود که ما چقدر میتونیم میزان صادرات یا بیلانس صادرات واردات ترکمنستان افغانستان تا یک حد متوازن بسازیم و در اونجا به تفاهم رسیدیم که ازبکستان سنگ مرمر افغانستان خریداری میکنن و یک سند واضح هم امروشون با موافقه رسیدیم تا بتونیم ما صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان شروع کنیم و همچنان محصولات زراعتی و ترکاری و همچنان زعفران آغاز کنیم. یک آغاز خوب است. ما بر اولین بار است که امرای کشور هند بیلانس مثبت حال داریم، سابق منفی بود، و همچنان با کشورهای منطقه دیگر ترکیه و اروپا هم صادرات افغانستان در سال در 2 سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه داره تا بتونیم بیلانس مثبت ایجاد شود.
تشکر. جناب استاد، میخواییم این مسئله را از شما هم بپرسم، از نگاه تکنیکی و اقتصادی فکر میکنین چقدر حکومت را در عملی کردن تعهداتش این بالانس نابرابر پس میمانه و چقدر زیان میرسانه به حکومت در قسمت از اینکه به تعهدات خود نرسه یا برسه؟
خب این دور از واقعیت است که آدم بگوید که آدم حتما باید این کار انجام بدن، برای اینکه شما شرایط میفهمین، شرایط حالت عادی نیست که حتی از حالت عادی که یک قدم پیشتر ما در حالت اضطراری قرار داریم، در حالتی که در حقیقت قوت های خارجی میبراین و در پالوش هم تشنجات زیادتر میشه، مسئله مذاکرات مطرح است و بارمندی بالای سرمایه گذاری کمتر میشه، با وجودی که این باورمندی ها را تاندازی یک قرارداد که اینا یک امضایی که انجام دادن با یک کمپانی بسیار بزرگ استرالیایی که در حقیقت اونا معادن برشون میگذاره بود میستر معادن سر میگذاری میکنند، در اندازه باورمندی منطقوی را باید ایجاد کنند. متاسفانه در افغانستان در مسئله افغانستان، در مسئله سرمایه گذاری در افغانستان باورمندی ها پایین آمده. به این معنی که سرمایه گذاری فوق‌العاده سرمایه فرار میکنه از افغانستان و قراره که مارکت واچ هم مطالعه کرده 25% افزایش گریز سرمایه صورت گرفته و در حقیقت ورود سرمایه در افغانستان صفر شده که یکی از بدترین شرایط در پالویش هم یکی از گپای دیگر که جناب وزیر صحبت میکنه من با استفاده همی اگر بزنم که ما در صادرات سنگ فایده نمیکنیم، ما در ترکمنستان هستم، ما در حقیقت 1/38 در حقیقت نسبت واردات و صادرات داریم و صادرات سنگ مانا در صنعت ما را تقویه نمیکنند، از این حتی صنعت به زمین میزنند. صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان تمام صنایع سنگسازی و مرمرکاری شما را آنچنان ضربه بزنه که شما نتونین جلوگیری بکنین. از این لحاظ باید قرارداد شود که ما صادرات تکمیل سنگ را میکنیم، یعنی ما را در اینا سایز خدارایی کنند، فابریکای ما سنگ مرمر بسازند و روان کنند. اگر ما سنگ بسته رایی کنیم و که مثل که حاله که قرار است که چنین شود، ما در حقیقت یک بار دیگر تکرار میکنیم و صادرات سنگ مرمر علمند به ایران که در حقیقت داده از مردم از سرمایه‌دارای سنگ مرمر ایلمند و از میدان شهر بیرون برآمده بود. از این لحاظ من فکر میکنم که ما هم در سه بخش بسیار باید عمده سرش کار کنیم که در حقیقت ثبات اقتصادی ایجاد میکنه: معدن، آب و زراعت. متاسفانه که هم معدن ما در یک نشیزم استفادوی قرار داره، یعنی معدن چی میشه؟ استخراج میشه، ولی متاسفانه که یو در مناطقی هست که دولت در اون حاکمیت نداره و در خط مافیای بین المللی تلاش میکنه منطقوی که استخراج خودش انجام بده، نه تاراجگری معدن آغاز شده. از این لحاظ من فکر میکنم که
تشکر جناب استاد، در مورد معدن بازم میخواییم بپرسیم. خاغلی وزیر صاحب، دی استاد دی خبرو پاره باندې کلند تبصره لري، تر غورس از ما پختنه داده چې دی افغانستان دی معدن واقعي ارزښت څومره دی؟ 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر خودل شوی دی، څه فکر کوي دغه واقعي امر دی؟ د قانونو دی وزیر په توګه باندې کراته وای.
مننه. اول خود استاد د احترام پوراند کول سره، جناب استاد محترم شما بالکل دقیق فرمودین، ما نمیخوایم که سنگ افغانستان به طور خام صادر کنیم. با جانب ترکمنستان صحبت شده، به اندازه یا سایز که اونا میخواین 40/30 یا 40/60 و ضخامتش 30 باشه و رنگ مشخص را که واکار دارن، او در خود فابریکای افغانستان پروسس میشه. سنگ حکومت سر حکومت ترکمنستان نمیفروشن، ما سهولت ایجاد میکنیم تا حکومت ترکمنستان یا شرکت کیل خریداری میکنن. با سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا صنعتگرای افغانستان که من خود هفته گذشته رفتم در پارکای صنعتی ولایت هرات، فابریکای پروسس سنگ از نزدیک دیدم، ظرفیت کافی وجود داره تا سنگ پروسس کنن. همچنان سنگ رو خاملمند هم میتونن که در این فابریکا پروسس شوه و بدون بازار دیده برشان کار میکنیم. ما همراه کشور عربستان، امارات متحده عرب، همراه کویت هم در تماس هستیم و حتی آذربایجان هم، چون کارهای ساختمانی زیاد اونجا آغاز میشه، تا بتونیم که از سنگایی که اونا برشان ضرورت داره به قسمی که وا میخوان فرمایش بدن و سکتور خصوصی افغانستان برشان اون سنگا رو آماده بسازن. کانون و زیر مود اندازی په حساب گزارشونه مختلف است، بالکل چې 3 تریلیون دی کې دای سم دومره یا زیاتره دقیقه ارقام هغه وخت چې دغه مطالعات چې د 40 کلور رئیس تروس په افغانستان کې سوي دي، دغه یو وضعیت اقتصادي تحلیل اوس چې هغه موږ شروع کړی دی، هر ولایتوارو نقشه مو جوړ کړی دی په ساحو کې ګورو چې کوم مادن چیرې دی او څومره تخمینی ارزښت لري او څه رقم کولای شو د اقتصاد لحاظ دې کې تعرق راوړو. موږ په تیرو نو میاشت کې توانیدلی چې 3 قرارداد امضا کړو، یعنی د مادنو په سکتور کې مو هغه لازم تعرق او د اعتماد جوړولو د پر کار شروع کړی دی. خصوصي سکتور سره د مانګی ناسیل رو د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل لپاره استاد شاید بهتر معلوم وي، د قیمتي او د مخ قیمتي لپاره لکه زمرد او لاجورد لپاره چې قاچاقېدل ټول مرتز العمل جوړ کړي، شورا اقتصاد تایید کړ چې اوس راځي وزارت ته تثبیتي جوړته د صادراتو د خرڅلو جواز ورکړو. همدارنګه 109 نور مادن د افغانستان آماده دي پنګوین ته، د طلا او اوسپنې او د مس په شمول، چې د افغانستان خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي چې وکولای شو هم خارجي پنګوال هم خصوصي سکتور موږ راسي مشترکاً پنګو واشي.
مننه. ښاغلی وزیر، د ریپورتونو په اساس باندې طالبان سم نیمایي د افغانستان د حکومت په څیر باندې مادن او دوی کلنۍ اواید لري، حتی تر هغه زیات هم ارقام دی ورکړي دي. د دې لپاره چې دغه برخه په طالبانو د سیال پتوګ باندې وچکې، د دوی آی باید کم کوي او وای هم چې موږ غواړو دوی دغه سرچینې کمې کو د امنیتی ارګانونو سره څه ډول همغږي کوي څه ترې غواړي
مندنه مو تقریبا 515 ساحه پیدا کړې دي چې نسې کړې مونږ چالتو یا خود سره یا غیر قانوني یا غیر مسلکي کان کیندنه کوي د پدری کټګوري کې اوله کټګوري هغه چې په کیلو باندو کې عام خلک چې وزګار نه لري او خپل اولاد ته نفقه غواړي پیدا کړي دوی استخراج کوي هغه باندې موازی کار شروع کړي پلان وو په دې ساحو کې تعداد کم دی مرتبه توانیدل چې 15 ساحې دي د قانوني کووازی قرارداد کړو خلک هلته کار کوي دوامه برخه د محلي زورواکو استخراج کوي هغه باندې هم وځي کار سوي د پاکي زیاتره د قیمتي او نقیمتي ډول شامل وي چې اوس آزاد راتلای شي او کولای شي چې جواز خل د وخت یو پروسس کوي هغه هم د برخه چې د طالبانو یا د نورو ترستانو پلاس کده د امنیتی نهادو سره یو وځي طرز عمل جوړ شوی د شورا امنیت سره وزارت داخله وزارت دفاع او امنیت ملي سره او ډیر جر به ان شاء الله یو ادوا به دي شایدانو چې موږ په ایلمند کې به هم اقدام وکړو زیاتره نوای دا غزه راځي درو خامو ده او هم دراز بدخشان طلا او نورو ساحو کې هم هغه مادن چارزش ډیر زیات دی هغه به دا غي هغه سرمایه یا پیسې چې د بیت المال ترسي تر څو د افغانستان معلم د افغانستان اردو او د افغانستان ویارل پولیس او امنیتي فاینو ځواکونه توونه چې دغه څخه استفاده وکړي
مننه جناب استاد میخوایم بپرسم که افغانستان از نگاه منابع طبیعی و ذخایر یک کشور غنی دانسته میشه ارزش ذخایر طبیعی و زیرزمینی تا حدود 3 تریلیون دلار تخمین شده مگر چرا 47 تا 50% مردم افغانستان زیر خط فقر است و تا چقدر وقتی دوام خواهد پیدا کرد فکر میکنین؟
یکی که زیر فقر 47% نیست بسیار خوشبینانه و ظالمانه است به خاطر مردم افغانستان کادم گفته شود حرف جناب رئیس جمهور بسیار گفت جالب است 90% و مارکت وار 65% مطرح کرده بود برای اینکه بیکاری و فقر در افغانستان میخی یکی است مانا داره که موقعی که کسی بیکار میشد به دایره فقر بدرای ازدزا ما دایره فقر ما فوق‌العاده زیادتر است از این لحاظ عمدتاً یک نوع بی‌بندوباری یک نوع فساد در درون چی در درون دولت و چی در درون سکتور خصوصی و در حقیقت نوع تاراجگری یک نوع عادت تاراجگری وجود پیدا شده ما به 1400 تا جان زنوزی سوستن یک وقت شورویات کار کردن 1400 از خاطر اینکه فارا میزنن که ما عضو رهبری عضو هیئت مشورتی وزارت معدن صنایع در وقت آقای سبا بودم اینا 1400 تا معدن داریم ما 1400 تا معدن که از اون متاسفانه که معدن مس عینک با تمام تطراق آغاز کردیم ولی متاسفانه که اون گپای خراب برآمد و در پالوش مسئله آثار عتیقه و غیره مثلا یا بهانه شد یا چیز دیگه یا مسئله معدن آجیگه که نتونستیم چنین کار را انجام بدیم برای اینکه بزرگترین معدن را میتونستیم که او خود زیربنایش که زرم مشکل داشت ولی چیزهای دیگه را میخواییم بر وزیر سپوریم که مثلا سمنت مطرح است 15 سال پیش باید سمنت ما خودکفای سمنت میشدیم ولی متاسفانه که در حرکاتی که پاکستانی ها انجام داد و سرمایه گذاری که وزیر خارجه چین با وزیر با ممیز شرکت کلان فوجی پاکستانی ها که انجام دادن اینا در حقیقت با تمام ذرایع تلاش کردن که حقیقت سمنت در افغانستان تولیدش استاپ بکنن و سر بواد در حقیقت صادرات سمنت به ده ها هزار تن روزه ما از پاکستان وارد میکردیم و در حقیقت سمنت کار میکردیم که در حقیقت نقص بسیار بد است که باید ما به اون استفاده بکنیم
تشکر جناب
جانب دیگه اگر
بله تشکر خاله وزیر په نړیوال انډیکسونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان نوم ډیر ښکته دی اته پاول دوم کې راځي د اداري فساد یا نور فسادونو لپاره د رونټیا په برخه کې متڅ کار کړی دی ولی د همیشا افغانستان باید پاول دوم کې راشي د فساد لنګاله
مله نه کې اجازه یو لاند تبصره د استاد خبر پات
وخت
ډیر لاند جناب استاد محترم تشکر از معلومات تر بالکل منه میخوایم سره گذشته قضاوت کنم پروژه میساینه که تمام مشکلات شمالیس کردیم و امرای چنای مذاکرات به ترین فرصت آغاز میکنیم تا موضوع میساینه یک طرفه شوه مثل آهن یا جیگک هم با کانادا و ایندوک کار شده بود اورم تعقیب کردیم ان شاء الله و امیدواری است که بتانیم در سکتور معدن هم تعرق لازمی که برش ضرورت است و باید ایجاد شود و با مشوره شما استادای محترم و همچنان همکارای دیگر او را ایجاد کنیم. متاسفانه دیدست خمور سرگنوز پتاله چی فساد موضوع و دیر مهم موضوع ده معدن و بخش که مرشک توانی دلیو چی ده فساد برک مبارزه و که ده افغانستان عضویت چی ای آی تی آی اغا ده استخراجی سنه و ده شفافیت سازمان چی پا جهان که دی مشتاس عضویت اغا تعلیق تطلیلی و مرپتی رو نومی اشتو که اغا شرایط چی دیر اتایش و اغا مطول تکمیل اکره ده فساد برک مبارزه کرده معدن و برک یا واضح شفافیت ایجاد سوده او نور هم باید پیاوری سی ده افغانستان عضویت مبرت پا اغا سازمان که واخسته او انشالله اغا عضویت بساتو تیر کال راپور که ده افغانستان وضعیت بهتر و او ده افغانستان خلقو تا از موج ده نوی نسل ده زوان نسل چه وست اکثر روزا اکستا تاود داده چه ده فساد ده ناوری په دې سره مبارزه کوو په دې مبارزه کې د ټول خلکو همکاري غواړو که یو څوک رشوت اخلي یو نفر سره چې رشوت ورکړي موږ پېشنهاد دادې چې خصوصي سکتور او نور همکاران که چیرې څوک ځینې پیسې غواړي یا رشوت غواړي مستند دي که انشاءالله قانوني برخورد او اقدام به ورسره وشي.
بله د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخمسوري ډېر زیات مننه چې استودیو ته راغلی او په دغه بحث کې مو ګډون وکړه. تشکر جناب استاد که شما هم از طریق اسکایپ با ما صحبت کردین او تحلیل و نظریات خود را شریک ساختین. تشکر.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.